السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادۍ رادیو دغه خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د تورخم دروازه بیرته د تګ راتګ په مخ پرانستل شو. د طالبانو تر واک لاندې باختر اجانس تورخم د کمیسار ملا عبدالجبار حکمت له قوله خبر ورکړی چې د تورخم دروازه له درې ساعته ځان وروسته بیرته خلاصه شوه. نن له غرمې مخکې ملا عبدالجبار حکمت ازادي راډیو ته وویل چې د تورخم دروازه وروسته له هغې د مسافرو په مخ بنده شوه چې د پاکستاني پوځیانو ترمنځ خپل منځي شخړه وشوه.
هو نن د سهار د لس بجو څخه دروازه کې دوی خپل جنجال سره وکړي، ملیشیا والا او ایفایی والا جنجال سره وکړي. دروازه د خلکو پر مخ باندې بنده ده، د موټرانو او د مریضانو پر مخ نه ده بنده، د خلکو پر مخ باندې دروازه پر تړلې ده.
د تورخم دروازه نن وروسته له هغه بنده شوه چې د پاکستان د فدرالي پولیسو یا اف آی ای او ملیشو ترمنځ خوډاب شو. آزاد خبریال طاهر خان وایي چې د پاکستان د فدرالي پولیسو او ملیشیا ځواکونو ترمنځ په خوډاب کې څوار لستنه ټپیان شوي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي په اسلام آباد کې د دوی سرپرست سفیر سردار احمد شکیب له پاکستانی چارواکو سره د خپلو خبرو پر جزئیاتو له امیر خان متقی سره خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې د طالبانو سرپرست سفیر د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي سره د دوه هیوادونو ترمنځ د وروستیو ترنګلتیاو په اړه خبرې وکړې. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجانس وایي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له سردار احمد شکیب سره په کتنه کې هغه ته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د رامنځته شوي وضعیت په اړه لازمې لارښوونې وکړي. په خبر کې نه دی ویل شوي چې څه لارښوونې یې کړې دي. د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې وروسته له هغه ترنګلتیا ډېره شوه چې پاکستان په خوست او پکتیکا کې بمباري وکړه او طالبانو په ځوابي اقدام کې د ډنډ پټان او کورمې ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې پر پاکستاني پوستو ډزې وکړې. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یو ان ډی پی وایي په افغانستان کې هر کال په نری رنځ یا توبرکلوز زرګونه کسان مړ کیږي. د ملګرو ملتونو د دې ادارې د افغانستان څنګه نن پر خپل ایکس پانه یا په خپلی ټویټر لیکلی په 2023 کال کې په افغانستان کې د نری رنځ تر 500,000 ډیر پیښې ثبت شوې دي. نن یکشنبه د مارچ 23 له نری رنځ سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. نری رنځ چې سلی هم بولي یوه ساري خود تداوي او وقایي وړ ناروغي ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش پرون د رفاه د سرحدي لارې د لیدلو په مهال په داسې حال کې چې له غزې سره د مصر په پوله کې په مرستو بار ډېر لارې ولاړې وي، دې سیمې ته د بشري مرستو د رسېدو غوښتنه وکړه. سرمنشي په داسې حال کې له غزې سره د مصر پولې ته لاړ چې په وروستیو ورځو کې د نړۍ ګڼو مشرانو په رفاه کې د اسرائیل د عملیاتو د پیلېدو په وړاندې خبرداری ورکړی دی. ښاغلي ګوترش په دې اړه وویل هر ډول نوې حمله به د ملکي فلسطینیانو یرغملو او د سیمې د ټولو خلکو لپاره وضعیت لا خراب کړي. او د غزې د روغتیا وزارت وایي چې د حماس د سختریز ډلې په کنټرول کې د نن اعلان وکړ چې د غزې په څباندې 15 میاشتنۍ جګړه کې 23,226 کسان وژل شوي دي. فرانس پریس خبری اجانس د وزارت په قول وویل چې د دغو کسانو په منځ کې لږ تر لږه 4 تنه په 13 ساعتونو کې وژل شوي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس تروریستي ډله ګڼي. د دې ډلې تر کنټرول لاندې د روغتیا وزارت په غزه کې د ټولو ټپیانو شمیر تر 4,000 ډیر ښودلی دی. دا وو خبرونه. وړاندې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شئ. د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله اخونزاده وایي دوی به د ډیموکراسۍ په ضد پر ښځو د سنګسار حکمونه هم عملي کړي.
سباب ملد جناحت تطبیقو پا عام محضر کے پر شدی پر دبرو بانی مولو دا ٹھول سا دا دیموکراسی خلاف دی پر جہر یو بسا مقابلہ روانی
د حقوقی چارو کتون کی بیا د حدود و عملی کی دو تا شرائط مناسب نبولی.
ساختارونو کې جوړښتونه کې ستونزې دي، د نن ملي مشروعیت مسله ده، نو لازمه ده چې په دې کې احتیاط نه کار واخیستل شي او تعزیرات به ښه بدیل وي د وس لپاره.
د کونړ په شپږو ولسوالیو کې د سیلابونو د مخنیوي لپاره پر چکډمونو کار پیل شوی. ولس ورته خوښ دی.
زمون ولس او ځوانان بیکار او بیروزګار او د چکډم شروع شوی. زمون کلی خلک او بیوزله ولس په کار او روزګار شوی.
او روسیا کې تر خونړۍ حمله وروسته نن د ویر ورځ اعلان شوی.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګي ته راغلی. د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومنئ که تر پای از موږ ملتیا وکئ. په دوهمه نیمایي کې د ومی ورځ خبرونه هم درته چمتو ده. راځو د پروګرام د سر راپور ته. د طالبانو مشر ویلي چې پر ښځو به د سنګسار او درو وهلو سزا وي پلی شي. په یو غږیز کلپ کې چې هیبت الله اخونزاده ته منصوب دی او د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو نن خپور کړی، ویل شوي چې د دې سزاګانو له لارې به د لویدیځ له ډیموکراسۍ سره مقابله کوي. د دې ویډیو کره وخت او ځای نه دی څرګند شوی. جزئیات یې له سنا کاکړ اورو.
د طالبانو حکومت مشر هیبت الله اخونزاده په یو غږیز کلپ کې چې هغه ته منصوب شوی وای، پر ښځو به په عام محضر کې د سنګسار او درو وهلو سزا پلی کوي. د نوموړي دا کلپ د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون نن د وري پنځمه پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر پاڼه خپور کړی، خو د سب د کره وخت او ځای په اړه څه نه دي ویل شوي. د طالبان حکومت مشر هیبت الله اخونزاده په دې کلب کې لویدیز ته په خطاب سره وایي،
دا به ته وایې چې دا د ښځو د حقوقو پایمال کېدل دي چې په ډبر ووژي، سبب موږ د جنا حد تطبیقو په عام محضر کې پر ښځې په ډبرو باندې وولو، سبب موږ د الله حدود نافذو په درو باندې په خلکو په عام محضر کې، دا ټول ستا د ډیموکراسۍ خلاف دي، پر جهل یو بستا مقابله روانه.
نوموړي په دې کلب کې چې د طالبانو یو شمېر چارواکو بیا پرون د وري په څلورمه په خپلو ټولنیزو پاڼو خپور کړی، لویدیز ته په خطاب کې دا هم وایي، شل کاله مو در سره جګړه کړې او شل کاله نور به هم در سره جګړه کوو، دا په دې ځای کې نه خلاصیږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته څو ځله په محضر کې د ښځو په ګډون یو شمېر خلک چې د دوی په خبره بېلابېل جرمونه یې ترسره کړي او په ټکو یې محاکمو یې پرې پرېکړه کړې، په درو وهلي، او د دې ترڅنګ د قصاص حکم یې هم پلی کړی دی. خو د دوی د اقدامات له نړیوالو غبرګونونو سره مل و. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوترش په خپل راپور کې چې د فبروري په میاشت خپور شوی و، د طالبان حکومت له لوري په محضر کې مجازات له بشري حقونو څخه د سرغړونې په توګه یاد کړي دي. د طالبان حکومت بیا تل خپلو پرېکړو دفاع کړې او ادا کوي چې په دې کار سره شرعي حدود پلي کوي. په شرعي حدودو کې اعدام، سنګسار، د بدن د غړو پرې کول او په درو وهل شامل دي، چې دا ټول په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې هم پلي شوي وو. په افغانستان کې واک ته له رسېدو وروسته د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تلو منع کړې او بیا یې پوهنتونونه د دوی پر مخ وتړل. طالبانو دغه شان په افغانستان کې ښځې په ډېری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې له کار کولو وګرځولې. ښځینه حمامونو، لوبغالو او تفریحي ځایونو ته یې له تلو منع کړې او له محرم پرته لرې واټن سفر یې هم پرې بند کړ. سره له دې چې یو شمېر نړیوالو سازمانونو، ملګري ملتونو او هیوادونو د طالبانو له حکومت څخه د دې بندیزونو د لرې کولو غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت وایي چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي.
و مو ریدل چې د طالبانو مشر ویلي چې پر ښځو به د سنګسار او درو وهلو سزا وي پلی شي. په یو غږیز کلپ کې چې هیبت الله اخونزاده ته منصوب دی او د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو نن خپور کړی، ویل شوي چې د دې سزاګانو له لارې به د لویدیځ له ډیموکراسۍ سره مقابله کوي. د طالبانو له واکمنۍ څه باندې دوه نیم کاله وروسته د ښاغلي هیبت الله دغه څرګندونې په څه معنا دي او څه پیغام ورکوي؟ آیا د سنګسار او نورو حدودو تطبیق ته دا مهال شرایط مناسب دي؟ په همدې او اړوند نورو مسلو مې د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصباح پوښتلی دی.
د طالبانو د واکمنېدو نه وروسته عدالت ته لاسرسی کې ستونزې په شکلي او مهدي لحاظ رامنځته شوي دي. په دې معنا هغه نهادونو چې عدالت باید پلی کړی وای، لکه پخوا چې ول چې د قواو د تفکیک پر بنسټ رامنځته شوي ول، لکه لوی څارنوالي، مدافع وکیلانو انجمن، مثلا عدلي وزارت او ستره محکمه، په هغه کومو تشکیلاتو چې ول هغه کې بدلون راغی، د دې تر څنګه کوم قوانین چې په نړیوالو ستانداردونو د شریعت سره مطابق او د خلکو ارادې تبن پکې شتون درلودې، د پارلمان په واسطه به جوړېدل، هغه قوانین هم د تعلیق حالت کې راغلل، نور قوانین شول. او دغه رقم هغه اشخاص چې په مستقله توګه به پخوا کار کوه او مسلکي به ول، با تجربه به ول، دغه کومې څرګندونې چې نوي راوتي دي یا پخوا یا څه چې دوی کوي، د حدودو، د قصاص او دغه شریعت پورې مربوطه مجازات د دوی له واکمنېدو نه راپه دېخوا ذاتي، کله چې دوی اعلان وکړه دوی رښتیا هم عملي کوي. یوازې بحث دلته د غرب د غوښتلو او بیرته دغسې حساسیتونو باندې بحث کول دي. یعنی که چېرته منظور دا اوسي چې موږ تېر قوانین کې قوانین د غرب په واسطه جوړ شوي ول، خو که قوانین جوړ دي د غربیانو په مرسته هم ول، اما مهمه مسله دا و چې دغه اسلامي موارد په نظر کې نیولی ول او د دې کې وضاحت په دې کې شتون درلود چې شریعت سره په ټکر کې به هیڅ قانون افغانستان کې نشي نافذېدلی.
بله نو مسپاسه همدې شرایطو ته په کتو د احکام عملی کول یا هم د حدود عملی کول اوسنیو شرایطو ته په پام، هغه هم د سنګسار په ځانګړي ډول، څومره زمینه او شرایط ورته مساعد دي او په داسې شرایطو کې عملي کول څومره باوري دي؟
ټوله ستونزه همدلته ده. ګورې، د جزا یا مجازاتو تطبیقول دا په خپله ځانته یو هدف لري، او اصلي هدف یې دا ده چې مثلا مجرم بیرته له سره مجدده اصلاح شي که څوک جرم کوي، او د دې تر څنګه ولنه وژغوري د جرم نه. اوس دغه ستونزې چې ما وویلي چې لکه په خپله په ساختارونو کې جوړښتونو کې ستونزه دي، دننه ملي مشروعیت مسله ده، په نړیواله سطحه په رسمیت پېژندلو موضوع ده، د قوانینو کې ګونګوالی ده، مثلا د اشخاص چې د عدالت پلی کوي، د دوو شیانو ته په کتو سره اوس د ما په اند شرایط فکر نه کوم چې دې ته مساعد اوسي چې دوی دغه حدود هغه رقم چې شریعت حکم کړی تطبیق کړي او کوم هدف ته چې باید ورسیږي هغه ته ورسیږي. نو لازمه ده چې په دې کې احتیاط نه کار واخیستل شي او تعذیرات به یې ښه بدیل وي د اوس لپاره، تر هغو پورې چې دوی حاکمه شي د نظام په ټوله کې د کومې ستونزې چې دي دار خلاصي کې اواري کې، او بیا د عدالت تامین لپاره زمینه مساعده کې حدود پر نور اسلامي هیوادونو کې هم تطبیقیږي.
نو هغه زمینی به څه وي ښاغلی مصباح؟
نو زمینی خو ما وویلي چې د قوانینو عادلانه والی، یعنی قانون باید لکه موږ چې تېر درلودله د جزا کود 1914 مادو کې داسې ترتیب شوی و چې په هغه کې شرعي احکام یعنی فقهي احکام، په هغه کې نور د ورځې د ضرورتونو پر بنسټ باندې ټول موارد په نظر کې نیول شي، ول همدغه رقم سره دي هغه کسان چې تطبیقوونکي د عدالت دي، یعنی نقش لوبوي که هغه قاضي ده که څارنوال ده که مدافع وکیل ده، د دوی مسلکي والی د دوی تر ټولو مهمه، د دوی خپلواکي ده.
د حقوقي چارو کتونکي او د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستيال سبحان مصباح چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د ملګرو ملتونو د خځو د چارو د آسیا پاسفیک څنګه یو انزوریز راپور خپور کړی او وایي د ټولنې د میرمنو د لری کولو لپاره د طالبانو د حکومت له محدودونکو فرمانونو سره سره افغان میرمنې د خپل حقونو لپاره هڅې او مبارزه نه پرېږدي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې آسیا پاسفیک څانګې د افغان میرمنو نه ستړي کېدونکي غورځنګ په نوم یو تصویري راپور خپور کړی او ویلي دي که څه هم طالبان هڅه کوي افغان میرمنې له ټولنې، عامه فضا، ښوونیزو ځایونو او د تصمیم نیولو له برخې لرې کړي، خو ښځې دا بندیزونه نه مني او خپلې هڅې او مبارزې یې جاري ساتلې دي. دغه تصویري راپور کې چې د ښځو د حقونو له څلورو مدافعینو سره پکې خبرې شوي ویل شوي، دغو ښځو د طالبانو له واکمنۍ مخکې کلونو کې هم د ښځو پر وړاندې له ننګونو سره مبارزه کړې او په خپلو کمپاینونو او د تصمیم نیونې په برخه کې په حضور سره یې په ټولنه کې د میرمنو په ژوند کې بدلون راوست او اوس د طالبانو په شتون کې هم په پراخه کچه خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. په دغه راپور کې ویل شوي چې افغان میرمنې له بېلابېلو لارو د اعتراضي خوځښتونو په پیلولو، د زده کړو لپاره د کورنیو ټولګیو په جوړولو، د سوداګرۍ په پیلولو، د واکمنو چارواکو پر وړاندې مبارزه کوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر اعتراض کوونکو میرمنو ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل که څه هم په افغانستان کې د دوی په ټکو واکمنې ډلې د ښځو د اعتراضونو پر وړاندې ډېر خنډونه جوړ کړي، خو دغه فعالان او اعتراض کوونکي هڅه کوي چې د افغان ښځو غږ غلی نه شي. د شنبهای ارغواني غورځنګ یوې مسؤولې مریم معروف اروین ازادي رادیو ته وویل
زنان و دختران افغانستان،
افغان میرمنو او نجونو په تیرو نږدې دریو کلونو کې په خپلو مبارزو سره ثابته کړه چې دا د پرون ښځینه دي او افغان میرمنې تسلیمیږي نه، انکه زندان ته هم یوړل شي او زنداني هم شي، تر دې چې دوی په ډېر بد حال کې ځورول کېږي مخیل لرو چې د افغانستان خلک باید له طالبانو ویره ونه لري او د دغې ډلې د ظالمانه واکمنۍ پر وړاندې ودرېږي.
د ښځو د حقونو بله فعاله نسرین حمیدی هم وایي چې د افغان میرمنو اعتراضونو طالبان له ننګونو سره مخ کړي دي.
زموږ د ښځو اعتراضونه طالبان په نړیواله کچه له ننګونو سره مخ کړي دي. د طالبانو حکومت پر ضد د افغانستان او نړۍ له هر ګوټ د اعتراض غږ پورته کېږي. موږ د افغانستان ښځې د شل کاله پخوا ښځې نه یو، اوس پوځ واکمنې او مبارزې ښځې یو.
د 2021 کال د اګست میاشتې راهیسې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته طالبانو د ښځو اعتراضونه چې په کوڅو او واټونو کې د زده کړو کار او د ښځو د نورو حقونو د خوندیتوب په موخه پیل شوي وو وځپل، او یو شمېر اعتراض کوونکې مېرمنې یې ونیولې او بندیانې کړې. دا مهال د ښځو د خود جوشه غورځنګ غړې منیجه صدیقی د طالبانو په بند کې ده چې د 2023 کال د اکتوبر په 9 نیول شوې وه او څه موده وروسته د څرخي پله زندان ته ولېږدول شوه. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونه خوندي دي، خو په ټولنه کې د ښځو او نجونو د زده کړو او کار په ګډون د دوی پر فعالیتونو او شتون ګڼ محدودیتونه لګولي دي چې پراخ کورني او نړیوال غبرګونونه یې له ځان سره درلودلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، وړاندې د افغانستان نور راپورونه هم شته. په کونړ کې به د چک بندونو د جوړېدو درته وایي، او دغه راز به د ګلسرخ د میلې د سګنیو رنګونو په اړه یو راپور درته ولرو. خو اوس راځو دې ته چې نن په روسیه کې د جمعې د ورځې د خونړۍ حملې په خاطر د ویر ورځ اعلان شوې ده. روسیا د مسکو په لمنه کې د یو کنسرت پر مهال حمله په روسیا کې د مسکو په لمنه کې د یو کنسرت پر مهال حمله کې چې داعش مسؤلیت په غاړه واخیسته، لږ تر لږه 133 تنه وژل شوي. له اوکراین سره تړلي روسیا دا کار له اوکراین سره تړي. تفصیل یې له اسمت سروان اورو.
د اوکراین یو سیمه ییز چارواکی وایي چې روسیې نن یکشنبه پر پلازمینې کیف څو راکټونه ویشتي دي. دا په تیرو څلورو ورځو کې پر کیف د روسیې څلورمه پراخه حمله ده. د کیف د پوځي ادارې مسؤل سیرهی پاپکو پر خپل ټلیګرام چینل لیکلی چې تر اوسه د دې برید د مرجوبلو په اړه معلومات نه دي ترلاسه شوي. روسیه د اوکراین په لویدیځ کې د لویو سیمه هم پر توغندو وشتي دا ول دې کبله د ناتو غړی هیواد پولند اړ شوی چې خپل هوایی مدافع سیستم تیار ځای کړي. پولند نن یکشنبه وویل چې د روسیې یو کروز توغندی د دغه هیواد په اسیردوف ښار کې لګیدل دی. د پولند د بهرنیو چارو وزارت ویندوی پاول وروینسکی په یو اعلامیه کې د خبر د اعلانولو په ترڅ کې له مسکو څخه د توضیح غوښتنه وکړه. ویل د روسیې له فدراسیون غواړي چې د اوکراین د خلکو او خاورې پر ضد خپلې تروریستي هوایي حملې پای ته ورسوي، جګړه ودروي او خپلو کورنیو ستونزو ته پام وکړي. له بلې خوا اوکراینی چارواکو د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین دا ادعا چې اوکراین د مسکو په حملې کې لاس لري رد کړه. د مسکو په لمنه کې د یو کانسر پر سالون د جمعې د شپې په برید کې چې مسؤلیت یې داعش په غاړه واخیست، 133 تنه ووژل شول او تر 140 ډیر نور ټپیان شول. د روسیې د ملي تحقیقاتو د کمیټې په وینا یو شمېر کسان په ډزو وژل شوي او یو شمېر نورو د هغه لوګي له امله سا ورکړې چې په حال کې د اور لګېدو له کبله خپور شو. د دې کمیټې په وینا برید کوونکو له یوې داسې مادې کار اخیستې چې هلته اور بل شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د دې پیښې په اړه په خپلې ثبت کړې وینا کې دا هم وویل چې د پیښې عاملان به سزا وویني. په دې وینا کې چې تر پیښې 3 ساعته وروسته خبره شوه، د روسیې ولسمشر دا حمله تروریستي او وحشیانه وبلله. د ادعا وکړه چې برید کوونکو هڅه کوله چې اوکراین ته پناه یوسي او اوکراین هم دوی ته لار پرانیستې وه چې ورشي. د روسیې چارواکو ویلي چې د دې برید په تړاو یې 11 تنه نیولي چې د هغو په منځ کې 4 تنه بهرنیان دي. د روسیې ولسمشر ویلي چې حمله کوونکو غوښتل چې اوکراین ته وتښتي او په دې قضیه کې اوکراین لاس لري، خو د پوتین دا څرګندونې د اوکراینی چارواکو له تون غبرګون سره مخامخ شوې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د شنبه په ماښام په یو ویډیوي پیغام کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې هڅه تورن کړ چې نور ملامت وشي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې ورزو مزار شریف ته. په مزار شریف کې به هر کال د نوي کال او نوروز په مناسبت د ګل سرخ میله جوړېده، خو ویل کېږي چې سږ کال د ګل سرخ د میلې رنګونه پیکاو. دا چې ولې تفصیل په دې راپور کې ورو.
یو ولوسی سندره چې د مزار شریف خار کې د ګولی سرخ میلې ته د خلکو د تللو په اړه ده، هغه ځای چې کلونه کلونه د دې میلې کوربه و.
افغانستان کوچک تشکیل میداد وخت کې می آمد، از چون از سر تا سر افغانستان می آمد. د میلې
د سریپول ولایت د اوسیدونکو او د ګولی سرخ د میلې مینوال محمد کاظم د سترګو لیدلې حال. هغه میله چې د طالبانو له بیازلي واکمنۍ مخکې د بیلابیلو ولایتونو زرګونه کسانو پکې د ګډون لپاره سلګونه کیلومتره مزل کاوه.
ټول خلک راوتل، یو لوري ته به په چکر تلل. څلور کسان ولاړ وو، په لاس کې دیګو، هلکانو نڅا کوله، ځینو هلکانو موټر سایکلونه چلول. یو خوا بل خوا بتل، د دوی په لاس کې دایره وه او تبله به یې هم وهله. دا شپه تر سهاره په همدې ډول تیره شوه.
مزار شریف په دې څلوېښت ورځنۍ میله کې آن لا بهر څخه د میلمنو کوربتوب کړی دی. د فاریاب اوسیدونکي فرهاد هم د ګولی سرخ د مینوالو لړلې دی، خو هغه وایي له تیرو دوو کلونو راهیسې د یاد میلې لیدل د نوموړي لپاره پر یوې هیلې بدل شوي.
دا چې په تیرو کلونو کې ماته دغه زمینه همیش برابره وه، د خپلو ملګرو سره لاړ شم او د ګولی سرخ په میله کې ګډون وکم، خوند ترې واخلم. ځکه په دې میله کې ډېر زیات شور او غوغا و، ډېر په شوق او ذوق سره به خلکو پکې ګډون کولو. دغه میله بل منزله د نوي کال په مناسبت باندې، خو اوس په وروستیو د یو دوه کالو کې د ګولی سرخ میله کې ګډون کول چې دي، دا په یوې هیله باندې بدل شوي دي.
خو د ګولی سرخ میله له کوم ځای راغلی او له بلخ سره یې تړاو څه دی؟ په دې اړه د بلخ ولایت شاعر او لیکوال سید سکندر حسینی بامات ازادي راډیو ته وویل.
بلخ کې دلته د ګولی سرخ میله چې ډېر وخت ترسره کیږي، خلک د ډېرې خوښۍ نه د خوشحالۍ په فار بیډیو ته راوسی او دلته د خپلو کورنیو فامیلونو سره د کوچنیو ماشومانو سره خوشحالیانې کوي. دا لزان سره خوښي راوړي او د مستۍ او د خوښۍ موسم دی.
د اسلام څلورم خلیفہ حضرت علی ته منسوبه جنډه پورته کول، د حضرت علی په زیارت کې د یو شمیر ناروغانو د روغتیا لپاره څلوېختي ایستل او د زینو لوبو لکه غیګنیونه وزلوبه هغه نور پخوانی دودونه دي چې په نوروز او هممهاله د مزار شریف په ګولی سرخ میله کې به ترسره کیدلې. د بلخ ولایت یو بل شاعر او لیکوال ذبیح الله احساس هم په وروستیو کلونو کې د ګولی سرخ میله د نمانځنې د بیلابیلو برخو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
مهمه غیدا او چې په دغه نوروز کې به د ټول وطن نه، یعنی تقریبا د ټول وطن نه به هر څوک د سیل او ساتیری او تفریح او دغه د پسرلی د موسم د منځن د لپاره مزار ته راتلل او دغه یو ډول دغه اجتماعي اقتصادي تفریحي بیلابیل اړخونه درلودل.
په بلخ ولایت کې د غاټولو له دښتو یوه د شادیان پونم یادیږي، هغه ځای چې هر کال د ګولی سرخ د میلې په ورځو کې د مزار شریف خار د غاټولو ګلونو د لیدو لپاره د ګڼو خلکو کوربه وي. خو اوس د بلخیانو له لوري د مزار شریف ګولی سرخ میله کې د میلمنو د کوربتوب بڼه له پخوا سره څه توپیر لري؟ د بلخ ولایت اوسیدونکو سید قاسم وایي.
میلمانه دوستان او ملګری به یو ځای راټولېدل، به خوښ او خوشحاله به و. ټول به یو ځای د طبیعت په چکر وتل، په کور کې به چار چاپیره تاویدل او خندیدل به. خو له بده مرغه وروستیو دوو کلونو کې هیڅ نشته،
چیزی خبری نیست.
نږدې درې کلونه کېږي چې طالبان پر افغانستان بیا ځلي واکمن شوي دي. د طالبانو حکومت د خلکو د شخصي او ټولنیز ژوند پر بیلابیلو برخو کې محدودیتونه وضع کړي دي چې د نوروز لمانځل او د ګولی سرخ میله هم پیکه کړې ده. د ښځو نارینه او ځوانانو او پیغلو له شونډې موسکا تروړلې او خوښي ځپل شوې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه وایو، خو تر دې مخکې د طالبانو چارواکو ویلي چې نوروز د اسلام په دین کې ځای نه لري، نو ځکه دوی نه لمانځي او خلکو ته هم د نه لمانځنې توصیه کړې. خو د ګلی سرخ میلې مینوال وایي چې د دې لرغونې میلې او نورو جشنونو د بیا پیلېدو انتظار باسي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یی اوریدونکو، په دوهمه نیمایي کې د اوومې ورځې خپرونه هم خپرېدو ته چمتو ده. د سر موضوع مو دا و چې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده په یو غږیز پیغام کې ویلي چې دوی به له دې وروسته پر ښځو د سنګسار حکمونه او نور حکمونه هم عملي کړي، او دا یې ویلي چې د لویدیځ له ډیموکراسۍ سره مبارزه کوي. دا مو د سر راپور اوس ورسېدو. د خپرونې د پای شېبوت او وروستی راپور اخلو. په کونړ کې د سندیزې فرعي حوزې ریاست مسؤلان وایي چې په بېلابېلو ولسوالیو کې د باراني او سیلابي اوبو ضایع کېدو او خلکو ته د ځانونو اړولو د مخنیوي لپاره یې پر ګڼو چک بندونو کار پیل کړی دی. ولسی خلک هم په دغو کارونو سره خوښ دي او وایي چې هلته سلګونو کسانو ته د کار روزګار زمینه برابره شوې ده. تفصیل لره هلا انوري ناور.
په کونړ کې د سندیزي فرعي حوزې ریاست مشران وایي په ولایت کې د تیرو وچکالیو له امله چینی کاریزونه او څاګانې وچې شوي، او همداراز هر کال د سیلابونو لامل خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اوړي. په بیان چې اوسی د دغستونزو د هواري په خاطر د اوبو او برېښنا وزارت په مالی ملاتړ په شپږو ولسوالیو کې د چک بندونو جوړولو چارې پیل کړې دي. د یاد ادارې مشر مولوی دوست محمد حنیفي ازادي راډیو ته وویل
چې لله الحمد د دې ولایت په شپږو ولسوالیو کې خاص کونړ، څوکۍ، نارنګ، سرکانو، وټپور او اسمار ولسوالیو کې عملاً کارونه پیل شوي. د دغه پروژو لګښت تقریبا 40 میلیونه دی چې سلګونو هیوادوالو ته پکې د کار زمینه برابره شوي.
د ښاغلي حنفي په خبره چې د مرکز اسداباد په ګډون په ټولو ولسوالیو کې د چک بندونو جوړولو سروي کړي چې په پاتو سیمو کې به هم په نږدې راتلونکي کې کارونه پیل شي.
د کونړ سندیزي فرعي حوزې ریاست د اوبو د هر اړخیز مدیریت او متوازن انکشاف په نظر کې نیولو سره د اوبو او برېښنا وزارت په مالی لګښت د کونړ ولایت مرکز په شمول په 15 ولسوالیو کې یو کوچني ذخیروي بندونو پروژې سروي او ډیزاین کړي، او په پاتې ولسوالیو کې به هم په نږدې راتلونکي کې کارونه پیل شي. د دغه پروژو په عملي کولو سره به د ځمکې لاندې اوبه تقویه شي او د سیلابونو خطر به ورسره هم راکم شي، او همداراز د یادو ساحو په سمسورتیا او ښکلا کې هم ډیر مفید ثابتېدای شي.
په کومو ځایونو کې چې د چک بندونو چارې پیل شوي، ولسونه یې خوښ دي او وایي له یوې خوا خپل کلي له سیلابونو او د اوبو له کمی ژغوري، او له بل پلوه د همدې کار په بدل کې کورنیو ته نفقه ګټي. د وټپور ولسوالۍ د قمچی کلی مشر غلام الرحمن:
ډیره مننه کوم چې زمونږ صحیح چک ډیم منظور کړی، اوس یې کارونه شروع شوي. زمونږ ولس او ځوانان بیکار او بېروزګار وو. دغه چک ډیم شروع شوي، زمونږ د کلي خلک او بېوزله ولس په کار او روزګار شوي، چې موږ ټول ولس د اسلامي امارت څخه ډېر خوشحاله یو.
په کونړ کې د سندیزي فرعي حوزې مسؤلین په داسې حال کې د شپږو چک بندونو د جوړولو په اړه خبر ورکوي چې د اوبو او برېښنا وزارت او یو شمیر نور مرستندوی ادارو لخوا د کابل په ګډون په بیلابیل ولایتونو کې دغه ډول بندونه جوړیږي. د کارپوهانو په وینا چې د یادو بندونو سره به له یوې خوا د باراني او سیلابي اوبو ضایع کېدو او خلکو ته د زیانونو رسولو مخنیوی وشي، او له بل پلوه به د ځمکې لاندې اوبو کچه لوړه شي، وچ شوی چینی کاریزونه او چاګانې به بیرته تاندشي او لوبو به برخې شوی زمکه به یو ځل بیا د کرکلی جوګشي.
اوریدونکو دوهمې نیمای ته ورسېدو د مازدیګر څلور نیمه بجې شوې. وړاندې درته د ومې ورځې پروګرام خپرېدو ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ لانډو خبرونه ته. د تورخم دروازه بیرته د تګراتګ په مخ پرانستل شو. د طالبانو تر واک لاندې باختر اجانس د تورخم د کمیسر ملا عبدالجبار حکمت له قوله خبر ورکړی چې د تورخم دروازه له درې ساعته ځن وروسته بیرته پرانستل شوې. دغه دروازه نن سهار هلته د ملیشا ځواکونو او پوځیانو ترمنځ د خوډب له کبله تړل شوې وه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي په اسلام آباد کې د دوی سرپرست سفیر سردار احمد شکیب د پاکستاني چارواکو سره د خپلو خبرو پر جزئیاتو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره خبرې کړې دي. په خبر پانه کې راغلي چې ښاغلي متقی احمد شکیب ته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د رامنځته شوي وضعیت په اړه لازمي لارښوونې کړي، خو دا نه دي ویل شوي چې کومې لارښوونې دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یو ان ډی پی وایي په افغانستان کې هر کال په نري رنځ یا توبرکلوز زرګونه کسان مړه کیږي. د ملګرو ملتونو د دغې ادارې د افغانستان څانګې نن لیکلي چې په 2023 کال کې په افغانستان کې د نري رنځ 50,000 ډېرې پیښې ثبت شوي. نن د مارچ 23 له نري رنځ سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش پرون د رفح د سرحدي لارې د لیدلو پر مهال په داسې حال کې چې له غزې سره د مصر په پوله کې په مرستو بار ډېرې لارې ولاړې وې، دې سیمې ته د بشري مرستو د رسېدو غوښتنه وکړه. او د غزې د روغتیا وزارت چې د حماس د سختریزې ډلې په کنټرول کې دی نن اعلان وکړ چې د غزې په څه باندې 15 میاشتنۍ جګړه کې 2,226 کسان وژل شوي دي. دغه وزارت ویلي چې په دې جګړه کې 4,000 کسان ټپیان شوي هم دي.
آزادی رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه. زه سعید شنوارم او لوی بلی زاویه د آزادی رادیو ونیزي تحلیلي خبرونه اوم یو ورسته مو هرکلای کوم. دا ونې خبرې کې چې امریکا د غغل سرعت نه په لس چند چټکی جنگي الوتکې جوړولو بوخته شوی. یو جرمنی ځوان نه مو هم خبروم چې د کور هوټل پر ځای په ټرینونو کې ژوند جوا کار او اوسیدنه پیل کړی ده. لدی مو هم خبروم چې افغانستان کې خو پر بندیز دی، مګر ولی پاکستان کې لنیم میلیون زیات افغان ماشومان لزدکرو به برخی دی. دروشه وختر د تاریخ په ټاکلو کې د طالبانو په فیصلو نیوکی او نور ډیر مسایل درته لرم، خو تر هر څه لومړی د تیری اونۍ د لوی سیاسي مسایلو مهم ټکی. افغانستان کې د ماستریو او دکتوراو لګیدل بازار. طالبانو تیری اونۍ 15,000 ملایانو نه د ماستری د سند ترلاسه کولو لپاره ازموینه اخیستې چې په علمي چارو د بوختو افغانانو غوسه یې پارولې.
بس موږ دا غوښتنه ده چې علما ډېر قدرمن خلک دي، د ټولنې قدرمن اشخاص علما دي، او دا چې مخکې د علما د لوی دورې اسناد په لیسانس ارزیابي وه، نو اوس الحمدلله ډېر د خوشحالۍ خبره ده چې علما ته مشتري ورکړي. دا خو ډېر لوړ سند دی کنه.
بیرونی مسعودي، بیرونی مرزي دوستان، یا داخلي مرزي، داخل افغانستان، بیرونی افغانستان، اسنادهای عالمی هست. یعنی ما میتوانستن که داخل این پروسه شود.
تحصیلات پا ازهر که او یا هم نور و نروال و پانتون که پا اسلامی تعلیمات که تر سره کردی ممکن آقا تستون زیجاد که چون در خلق و در ماستری سند و شل و پارا حیث پروسه جر دروسه پر معلوم نده، و ممکن در نهادون در افغانستان در پوهنزی یا هم در شریعت و او اسلامی تعلیمات و فارغین در بندیز لنده راولی.
دا افغان خزی حق طالبان او نړیواله ټولنه ملګرو ملتونو د افغان خزو په وضعیت ناشته نیولې. فعالان وایي دا د موږک او پیشو لوبې دي چې نتیجه یې بل اخره پر افغان خزو د محدودیت دوام دی او نتیجه نه ورکړي.
یوازې اندېښنو ته اړتیا نه لرو، موږ یو واقعي تغییر ته اړتیا لرو. موږ دې ته اړتیا لرو چې طالبان یو واقعي فشار راوړ شي. ممکن چې د تېرو درې کالو راهیسې طالبان سره ډېر نړۍ ډېره عادي اړیکې ورسره فعالې،
نو ښه به دا وي نور افغان مېرمنې د دغو سیاسي لوبو قرباني دی نه ګرځوي، او دا د موږک او پیشک لوبه د نور پای ته ورسوي.
دا افغانستان په اقتصادي زوال د نړیوال بانک اندېښنې. وای افغانستان کې اقتصادي انفلاسیون لس سلنې نه اوخته ده. صادرات کم شوي او واردات زیات شوي دي.
د تیر کال په پرتله افغانۍ ارزښت 15.2% لوړ شوی ده. او د افغانستان بانک په پام کې لري چې د پولیس سیاستونو په تطبیق کې د افغانۍ نور هم ثبات تراولي او انفلاسیون کنټرول کی.
که دا سرنه لس یا اته سلنه نه لوړیږي نو دا بیا واقعا د نرخونو بې ثباتۍ خواته اشاره کوي. نو کله چې پانګوال په یو هیواد تولید کې وغواړي چې په دغه بازار کې خپلې توکي په خرڅ ورسوي نو د دې باعث کیږي چې هغه پانګوال د بې ثباتۍ له کبله پانګواچونه نه کوي او بل آخر په ټوله کې اقتصاد ته ضربه رسیږي.
او په چمن کې د پاکستان ضد پښتنو د پرلت 1/16 ورځې معترضان ویلي پاکستان پر چمن دروازه د پاسپورت په جبري کولو 40,000 نه زیات خلک بیکار کړي. روژه کې هم کورته نستنی. بیا هم ستړي مشي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت 13 د هیواد په وزونو کې له شاوخوا 15,000 دینی عالمانو نه د دې لپاره ازموینه اخیستې چې د ماستری اسناد پرې وویشي، خو دې کاري نیوکې پارولي. طالبانو ویلي چې په ازموینه کې د لوی دینی دورې بریالۍ او دینی عالمانو ته به د ماستری سندونه ورکول شي. په داسې حال کې چې طالبانو تر دې وړاندې د 12, 14 او لیسانس اسنادو لپاره هم د دینی مدرسو له فارغانو ازموینه اخیستي. په جمهوری حکومت کې له دینی عالمانو څخه د 14 د اسنادو تثبیت لپاره ازموینه اخیستل کېده او علما او حق درلوده چې د شریعت پوهنځیو کې د فقه قانون او افتا درسونه مخته یوسي، خو اوس په علمي پروسو کې بوختو کادرونو نیوکه کړې چې د ماستری اسنادو لپاره یوازې ازموینه کافي نه ده، بلکې د علمي پړاوونو ترسره کولو لپاره باید د دې اسنادو ترلاسه کوونکي خپل معیاري څېړنیز تیزیس ولیکي او بریالۍ دفاع هم ترې وکړي شي.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا 15,000 مدرسې فارغینو ته د ماستری سند ورکول ممکن ځینې ستونزې په ټولنه کې ایجاد کړي. په لومړي قدم کې ممکن دغه خلک په پوهنتونونو کې او د شریعتو په پوهنځي کې د کادر په حیث ممکن جذب شي او یا هم په نیمه عالي تحصیلاتو نهادونو کې د استادانو په صفت باندې جذب شي چې دا مستقیم د اسلامي تعلیماتو په کیفیت باندې اغیز کولی شي او د هغې سویه ټیټولی شي، ځکه چې دا خلک د پوهنتون فارغین نه دي او مستقیم د مدرسې څخه فارغ شوي دي، نو حتماً به دا په کیفیت باندې خپل تاثیر لري.
دغه پریکړه د افغانستان راتلونکي ته به ډېرې ناوړې پایلې ولري. په دې پریکړې سره د افغانستان پوهنتونونه او د پوهنتونونو سندونه په نړیوالو پوهنتونونو کې د اعتبار حیثیت ته لاسه ورکوي. همدارنګه په نړیوال بازار کې د افغان محصلینو چې دوکترا کړي دي او ماستریانې کړي دي د هغوی حیثیت تر پوښتنې لاندې راتلی شي. همدارنګه په دغه پریکړې سره هغه افغان محصلین چې برحاله پر زده کړو بوخت دي او یا هم په راتلونکو کې پلان لري چې زده کړې وکړي د هغوی ذهني شکنجې لامل کېدلی شي. همدارنګه په دغه پریکړې سره د افغانستان یو بسته نسل د حقیقي زده کړو څخه محرومي کېدلی شي.
طالبان په دې اړه وضاحت نه ورکوي، خو تر دې وړاندې خپل د لوړو زده کړو پخوانی وزیر عبدالباقی حقانی او د سترې محکمې اوسنی رئیس ته دکتورا به ورکړي وي او اوس هم د دکتورا ازموینه لپاره اوسنی وزیر ندا محمد ندیم نوملیکنه کړې ده. ملګرو ملتونو په نړۍ او خصوصا افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه خپله 18 ناسته رابللې چې 10 ورځې به دوام کوي او تر ډیره پکې د افغانستان د ښځو اړوند محدودیتونو باندې نیوکې شوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په نړۍ کې د ښځو د وضعیت په اړه د دې سازمان 18 غونډې ته وینا کې ویلي، افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه له 500 زیات داسې فرمانونه صادر کړي چې د نجونو او ښځو حقونه یې تر پښو لاندې کړي، خو ورسره جوخت یې ژر تر ژره په ټوله نړۍ کې د ښځو د حقونو لپاره پر راپورته کېدو او دفاع ټینګار کړی. دې غونډې ته چې یو شمېر افغان فعالان هم وربلل شوي وي، د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو د برخې اجرایه مشرې سیما بهوس هم ورته په وینا کې ټینګار کړی چې د افغانستان په ګډون په منځني ختیځ، سودان، میانمار او ځینو نورو هیوادونو کې نجونې او ښځې د هغې جګړې بیا پرې کوي چې اصلا دوی پیل کړې نه ده، خو د سولې نړیوالې جایزې ګټون کې افغان فعال نرګس حسن زئی وایي د ملګرو ملتونو دا ډول ناستې او غږونه بیا غیزي دي، ځکه د دې په وینا چې ملګرو ملتونو طالبانو ته د وروستیو سختو پالیسیو د پاسه هم زیات امتیازات ورکړي دي.
څه چې موږ واقعا ورته اړتیا لرو هغه د طالبانو باندې باید یو واقعي فشار راوړل شي. څه چې نه دی راوړل شوی دی دا خبر باید موږ ومنو چې افغانستان اوس د اقتصادي، د بشري، د سیاسي لحاظه د اندېښنې وړ دی. هلته د جنسي اپارتاید نمونې بیلګې موجودې دي. ورته وخت کې د نجونو او د ښځو وضعیت هلته د اندېښنې وړ دی، یو اضطراري وضعیت دا باید نړۍ ومني او په افغانستان کې په طالبانو باندې واقعي فشار راوړي.
د جوزیان د والی خوانه مرستیاله سیما ستنګزی هم نیوکه کوي چې د نړیوالې ټولنې لخوا د افغانستان له اوسني وضعیت سره د موګک او پیشولو به روانه ده. چې د دې په وینا پایله یې پر افغان ښځو د محدودیتونو دوام دی او کومه واقعي تګلار او فشار نشته. هغې له ازادي راډیو سره څرګندونو کې ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه د افغان ښځو حقونه د هغو فعالانو په ویناو او غونډو کې په ګډون خلاصه کوي چې داخل کې د افغان ښځو استازي نه دي.
پچېره دوی په واقعي شکل سره غواړي چې په افغانستان کې افغان مېرمنې خپل انساني حقوق ترلاسه کړي او هغه ته لاسرسی پیدا کړي، نو د افغان مېرمنو له بطن څخه دی چې په افغانستان کې دم ګړی له دغه سوزو سره لاس او ګریوان دي پیدا کړي، او کچېرې دوی نسي کولای سه هغوی ته بلنه ورکړي نو هغوی حضوري دغو ناستو ته ځان راورسوي او ګډون پکې وکوي. نو نړۍ اوس د ټکنالوژۍ له برکته دومره کوچنۍ سوې ده چې هر چیرې کولای سي دوی په هر برنامه کې آنلاین هم حضور پیدا کړي. نو ښه به دا وي چې دوی ته که حضور نسي پیدا کولای د آنلاین کنفرانسونو زمینه ورته برابره کړي تر څو دوی خپل غږ اوچت کړي او خپلې ستونزې بیان کړي په کانفرنس کې. نه هغه مېرمنې چې دوی ته د هر راز د ژوند د هر راز تسهیلات او زمینه ورته برابره ده، زه فکر نه کوم چې هغوی د هغو مېرمنو نمایندګي او استازولي وکولای سي سل دې ستونزو سره مخ دي، ځکه دوی کولای سي د کار ازادي لري، د ژوند ازادي لري، د خبرو ازادي لري، په ځانګړې توګه د دوی لونه کولای سي ښوونځی ته لاړ سي. نو ټول امکانات ورته برابر دي و ځمکه هغه سوزي چې ور پرې بل ده.
او په داسې حال کې چې اهلي هنود د هیوادوال د افغانستان د قومي سکخت رنګینه برخه ګڼل کېده او حتی طالبانو یې د بیرته راستنولو هڅې کړې دي، خو اوس هند اعلان کړی چې خپل د تابعیت قوانین یې تعدیل کړي او ډېر ژر به د افغانستان، پاکستان او بنګلادیش غیر مسلمانو لږکیو کډوالو ته د تابعیت ورکولو لړۍ پیل کړي. د دغه قانون له مخې د افغانستان، پاکستان او بنګلاديش غیر مسلمان کډوال چې اکثره یې اهلي هنود او سکان دي او له 2014 کال مخکې هند ته تللي د تابعیت ترلاسه کول وړ دي. افغان کډوال دیا سنگ انجان چې له کلونو راهیسې د هند په ډیلی کې ژوند کوي وایي که څه هم د هند تابعیت ترلاسه کول د مجبوریت له مخې دي، خو دا به دوی ته اسانتیاوې برابرې کړي، ځکه د ده په وینا دوی هرو شپږو میاشتو کې خپلې ویزې نورې نشوای نوې کولای.
کله به چې ویسا کو د سکانو کورونو ته تګ راتګ کېدلو، دیوالي کې به هم همداسې د هندوانو سکانو کورونو ته تګ راتګ کېدلو، مبارکیانې به یو بل ته ډالۍ کولې، د یو بل په غم او خوادۍ کې شریک وو. دا واقعا چې دردونکی هم ده او لیوړ خی بیا دا خوشحالي ده چې اسناد راکړه شي، نو په خلاص لاس به موږ وکولی شو چې هېواد هم سفر وکړو. او زه دا هیله هم لرم چې افغانان د نړۍ په کوم ګوټ کې، په کوم هېواد کې چې هم اوسېږي، د وطن مینه به په زړه کې وي او وطن سره به علاقه لري او وطن به هیر نه وي، حتما به وطن.
دا په داسې حال کې ده چې د جمهوریت په وروستیو کې نږدې ټول افغان سکان او هندوان د ترهګریزو بریدونو له امله او یو شمېر یې له سقوط وروسته هند ته وکوچېدل. اوس که څه د شاوخوا سلو سکانو په شمېر د دوی 15 کورنۍ بیرته هېواد ته راستنې شوي، خو داسې ښکاري چې د هند د نوي قانون په پلي کېدو به د افغانستان د قومي سکخت په ګلبن کې د سیک اقلیت ګلان کمیافته شي. په برېټانیا کې مېشت افغان تاریخ پوه شاسوار سنگروال ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې طالبان باید په دې مسله کې مداخله وکړي او د دوی د غصب شوي عضمکو ترڅنګ هندوانو ته د افغانستان د اصلي اوسېدونکو حق بیرته ورکړي.
کی هم په سیاسي او هم په اقتصادي او هم په کلتوري لحاظ باندې غوته به جدي پاملرنه وشي. اندوان د تاریخ پرانا کې ډیر وړاندې نظم والی دغه د وایساک یو تاریخي او دودی زمیله چې تقریبا په ننګرهار کې کېدله او دی بکال کې یو وار دغه تلین لمانځه زه فکر کوم دا د موږ د تاریخ یوه برخه ده. په کلتوري لحاظ باندې دا به ډیر خی چې دغه سکان اندوان چې له هیواد نه تللی دي او په ډاډمن زړه او په ډېر عزت او درناوي باید بیرته هیواد ته راستان شي.
او نړیوال بانک سره له دې چې تازه یې له طالب چارواکو سره د قرقیزستان، ازبکستان او پاکستان د استازو په حضور کې له دوه نیم کلن ځنډ وروسته د کاسا زر پروژې د بیا پیلولو تړون وکړ، خو افغانستان کې د اقتصادي فعالیتونو د کمیدو او د انفلاسیون د دوام له امله د افغانستان د اقتصادي ماتې خبرداری هم ورکړې ده. دی بانک په خپل تازه رپورټ کې ویلي دا مهال افغانستان کې انفلاسیون په کلنی ډول 10.2% ته رسیدلی چې په وینا یې افغانستان کې پانګه اچونه له خطر سره مخ کوي او اقتصاد به په ټپه ودرېږي. نړیوال بانک د افغانستان صادراتو ته هم اشاره کړې چې د تیر کال د جنوري میاشتې په پرتله 15% ټیټه شوې، خو برعکس بیا د افغانستان واردات د تیر کال د جنوري میاشتې په پرتله 10% ډېر شوي دي. راپور په ټوله کې د افغانستان کلنی واردات 15.5 میلیارد ډالر اټکل کړي چې له قوله 3.5 میلیارد ډالر تجارتي کسر خي. راپور د غرض وایي د افغانۍ او ارزښت چې تیرو 1300 میاشتو کې د نړیوالو د نږدې 2 میلیارد ډالر مرستو په بنسټ پورته تللی و، له فبروري راهیسې ارزښت د امریکایي ډالر په وړاندې 15.4% د یورو په وړاندې 15%، د چینایي یوان په وړاندې 14% او د هندي روپۍ پر وړاندې 15.2%، خو د پاکستاني کلدارې په وړاندې 6.3% راښکته شوې. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک لومړي مرستیال نور احمد هغه په یو خبره کړي پیغام کې دا وکړه چې د افغانستان بانک توانېدلی چې په تیر یو کال کې د افغانیو د ارزښت ښه ساتنه وکړي. د راپور په بنسټ د 2023 مالي کال په 11 میاشتو کې، یعنی د 2023 کال له مارچ نه د 2023 کال د فبروري تر 21 پورې ټول 1.9 میلیارد افغانۍ عواید راټول شوي چې له ټاکل شوي هدف نه 2% کم دي. ومو غوښتل چې په دې تړاو امریکا میشتې افغان اقتصاد پوه او د مجید زابلي تحقیقاتي مرکز مشر شعیب رحیم راوغږو. رحیم صاحب ستړي مشئ، کراته وایس چې انفلاسیون د افغانستان اقتصاد ته څه ضرر کوي؟ د بیو کمښت خو شاید عام خلک وایي چې ښه خبره ده، که بیې لوړې شي نو بیا به خلک خفه شي، همداسې نه ده؟
انفلاسیون یا تورم د توکو په د نرخونو په کچه کې زیاتوالی ته ویل کېږي چې طبیعي خبره ده. نرخونو لړیدل د تشویش وړ خبرې د ولس لپاره، خو په اقتصاد کې 3-5% پورې زیاتوالی د تشویش وړ خبره نه ده، بلکې تر یو حده پورې دا مثبت خبره هم ده. خو که 10-10% لوړیږي نو دا بیا واقعا د نرخونو بے ثباتی خواته اشاره کوي. نو کله چې پانګوال په یو هیواد کې تولید کوي وغواړي چې په دغه بازار کې خپل توکي په خرڅ ورسوي، نو د دې باعث کیږي چې هغه پانګوال د بے ثباتی له کبله پانګوچونه نه کوي او بل اخر په ټوله کې اقتصاد ته ضربه رسیږي. د دې ترڅنګ په دې کې خو هیڅ شک نشته چې عام ولس لپاره کله چې دغه عاید نه لوړیږي، عاید په خپل ځای ولاړ دی او نرخونه لوړیږي، نو طبیعي خبره ده چې دغه لپاره اقتصاد
رحیم صاحب، نړیوال بانک وایي د افغانستان صادرات کم شوي دي. د صادراتو د کمیدو لاملونه ستاسې په اند باندې څه کیدای شي؟ طالبان خو دا تېره اونۍ هم وویل چې صادرات مو زیات شوي دي، او بله دا چې که افغانستان زیات واردات ولري دا څه زیان کوي؟
ډېر مهمه پوښتنې ته مو اشاره وکړله. په هیواد کې د صادراتو او کمیدو دوه عمده لاملونه دي. یو خو دا ده چې هیواد کې زمونږ تولید کم شوی دی، او دوهم دا ده چې هغه شته تولید چې کوم تجاران نړیوال بازارونو ته رسېږي د هغوی علاقه کمه شوې ده، او دغه برخه کې پانګه چونه نه کوي چې دې سره زمونږ کورني تولیدات نړیوال بازارونو ته ورسېږي او دغه د صادراتو کچه لوړه شي. خو د هغې هم مهمه موضوع دلته دا ده چې یو خواته که یوه ډله وایي زمنګ صادرات ورشوي دی بل خواته ارقام دا خای چی زمنګ صادرات کم شوي دی پدې کې مهمه نقطه دلته دا چې ور بل شک زمنګ د پاره ارقام مهمه دي خو په ارقامو کې هم باید منګه د صادرات هغه کسوړې ته وګورو چې پدې کې کسوړې کې زیاتواله آیا دا د ډبرو سکرو د وجن راغله یا زمنګ هغه اساسي او بنسټیز سکتورونو د برکت شو دی چې پدې کې مثلا منګه د اوچې میوې دي تازه میوې دي زعفران دي او غالي دي بازي نور زمنګ انانوي توکي دي چې هغه تل نړیوال بازارونو ته صادریږي نو کدا تغییر د ډبرو سکرو د وجن راغله دی او دا مثبت راغله دی او د نورو سکتورونو ونډه پکې کم شوې ده نو دا خوشاله نه بلکې د خفګان خبره ده
نو که افغانستان اقتصادي رکود نه سړی ژغوري او حکومت ژغورل یو غواړي نو څه باید وشي
شنواره صاحب ډېرې مهمې پوښتنې ته مو اشاره کړې او زما په خیال چې زموږ د نننۍ بحث تر ټولو مهمه پوښتنه هم همدا ده کله چې موږ د اقتصادي رکود خبره کوو د اقتصادي رکود په مقابل کې باید اقتصادي رشد رامنځته شي چې هغه څلور اساسي عوامل دي چې هغه دپاره باید کار وشي چې هغې کې اوله نقطه دا ده چې دولت مصارفات وکړي نه په دې معنی چې دولت باید خلکو ته معاشات ورکړي دولت باید انکشافي پروژو باندې مصارف وکړي چې د دې لپاره اړینه ده بیرته چې دولت باید خپل عواید لوړ کړي دوهمه برخه دا ده چې ولس عام خلک هغوی مصارفات باید خپل لوړ کړي خپل کنزمپشن یا مصارفات لوړ کړي توکي وپیري په بازار کې کاغه کور جوړول دي کاغه د هر ورځنی مصارفات چې هغه باید لوړ شي د دې لپاره باید بیرته د خلکو عواید لوړ شي درېمه دا ده چې د صادراتو او وارداتو ترمنځ کسر باید کم شي چې په دې باندې موږ تیرې پوښتنې کې هم خبرې کړې وې او څلورمه چې تر ټولو مهمه فکتور دی هغه پانګه چونه ده انویسټمنټ ده چې کله په یو هیواد کې پانګه چونه یا سرمایه ګذاري زیاتېږي دا جمع دغه درې نور فکتورونه د باعث کېږي چې اقتصادي رشد سلنه لوړ شي
رحیم صاحب ډېره زیاته مننه چې ملتیا مو وکړه را سره اوس هم راګرځو پاتې و مې ورسته که څه هم افغانستان کې به د نجونو پر زده کړو بندیز وي او هلکان به د اقتصادي ستونزو له امله درسونو نه فاصله نیسي خو په ګاونډیو هیوادونو کې بیا د افغان ماشومانو د زده کړو د حقونو نقص په اړه غبرګونونه وروسته له هغې راپورته شول چې پاکستان کې د الف اعلان په نوم د زده کړو یو بنسټ اعلان وکړ چې دا مهال له نیم میلیون ډېر افغان کډوال په پاکستان کې له زده کړو محروم دي دې بنسټ ویلي دمګړی 15,000 افغان ماشومان چې د 15 او 14 کلونو ترمنځ عمرونه لري او د پاکستان په کمپونو کې یا په خارونو کې ژوند کوي لز دکړو به برخې دي د یاد بنسټ په وینا د شمیر د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ له لوري هم تایید شوه او ارقام یې لاغو افغانانو هم لوړ دي چې تیر کال د اکتوبر میاشتې راهیسې له پاکستانه ایستل شوي
زه د غازی امان الله خان علي لیسې زده کوونکی وم زه اسکول ما تر لسم بی ټولګي ووی او اوس ما پرېږد غربت دلاس مش کور وساتو او کښونځي وای زه اوس په بچی کې خښتوم
فعالانو د پاکستان او ایران په حکومتونو نیوکه کړی ده چې افغان ماشومان ته د دوی په دولتي خونځیو کې هغه حق نه ورکول کیږي چې د مهاجرت اصول کې اچوي
وځي چې د وځه داد چې یا د خونځي وست نه لري یا کوم زیات کمپو کې چې دی هغه د شاکا کارو یا د افغان کډوالو د غربت د وجه څخه شونځي ته نسیتلای یو غټه مسله بل دا ده چې خصوصا په بلوچستان ایالت کې دوه د غټ کې پندغالی یا کمپونه یا ارویز چې ورته وای هغه د یونیسیار د خوا په 2000 کې یو ځنګل پرالزی او ګر ځنګل تړل سوی دي چې دا هغه په لسکونو زره ماشومان د 2 لسیزو څخه تقریبا د شونځي دروازې پر بندې دي
او د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ توده بحثونه دا و چې جنوبي پښتونخوا کې د پاکستان د حکومت په ضد د پښتنو قومونو پرلت له 15 میاشتو یا په بل حساب له 1 شپې ورځو هم واوخته او معترضانو یې پریکړه کړې چې د روژې په میاشت کې به هم د اعتراض له خیمې نه ستنېږي دغه پرلتوال چې د غږ پورته کولو لپاره یوازې ټولنیزې رسنۍ ورپاتې دي وایي پاکستان په ډیورنډ کرخه تګ راتګ لپاره د پاسپورټ په جبري کولو د سپین بولدک او چمن په دروازه لږ تر لږه 50,000 خلک بیکاره کړي دي د ډیورنډ په کرخه د کراچیوانانو پنډیانو مزدورکارانو پرلت چې د پارلماني ټاکنو نوماند ګوندونه کاندیدان او رهبران ورماتو داسې ښکاري چې اوس له ټاکنو تیرېدو وروسته معترضان له سیاستوالو هم هیر شوي او نورې څوک پوښتنه نه کوي بلخوا له پکتیکا سره په کرخه د انګور اډې د خلکو پرلت هم نږدې 140 ورځې وشوې چې روان دی د دې ځای خلک هم ورته غوښتنه کوي چې د ډیورنډ په کرخه د پښتنو تګ را تک ته دې له اسنادو پرته اجازه ورکول شي.
پټول پښتونه بندر جا کما جذبره د خدای په دې کوم بندر اخم وکي په سخت تکلیف کې دي دا بچونو هغه د میش د افغانستان پښتونه دي که د پاکستان کې چا وخت راي دی زه که هر سیاسي لیډر دی په دا بندر زه بیا جا کما چې مهرباني وکي د کوم په انتهایی تکلیف کې دی راونه رجاد وه د کوم دغه څه نشي چې کېدلی چې څوپره د دې خپل مطالبات عیني قانوني مطالبات غوښتنې منله شوې نه وي.
او د ټولنیزو رسنیو مخالف او موافق فعالانو بیا تیره اونۍ د طالبانو په حکومت پراخې نیوکې وکړې چې د دوی په وینا پرله پسې دریم کال لپاره یې د روژې په اعلان کې خپله بې ځایه دیني استادي ښودلې ده. نیوکې هغه مهال زیاتې شوې چې سعودي عربستان او ګڼو اسلامي هیوادونو د یکشنبه په ورځ د روژې د میاشتې د لیدو او دوشنبه د روژې د پیل لومړۍ ورځ اعلان کړه، خو طالبان وویل چې دوشنبه د برات د میاشتې 28مه ده او روژه به نه وي. یو شمېر طالب فعالانو په ټولنیزو شبکو کې ټینګار درلوده چې د دوی د حکومت له اعلان پرته هیڅ هیوادوال د روژې نیولو او تراویحو د قیام حق نه لري. کله چې کابو ټوله اسلامي نړۍ دوشنبه روژه شوه او د طالبانو په پریکړه نیوکې راپورته شوې، نو دوی هم په نیمه شپه د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د میاشتې د لیدو ادعا او د روژې اعلان وکړ چې خلک یې نور هم غوسه کړل، ځکه د دوی په وینا د ناوخته اعلان له امله دوشنبه ډېر شمېر هیوادوالو په نهاره روژه نیولې وه. په ټولنیزو رسنیو دینی عالمانو او حتی د طالبانو ملاتړو هم په دې کار نیوکه کړې او ټینګار یې کړی چې افغانستان د سعودي عربستان سره روژه پخوا هم نیوله او له دې زیاته باید په دین کې د طالبانو لخوا استادي ونه شي. تیره اونۍ د طالبانو د مخالف آزادۍ جبهې په نوم وسلوالې ډلې هغې ویډیو خپرېدو خلک هیښ کړي وو چې د کندهار په یوه سیمه کې د آزادۍ جبهې لخوا د دوی وسلوال په ډېر تاکتیکي ډول په نښه کېږي. د آزادۍ جبهې خبره کړې ویډیو ښیي چې د دوی یو چریک یوې دښتې ته په چکر د وتلیو طالبانو یوه کوچنۍ ډله په ډېر تاکتیکي ډول له منځه وړي. د آزادۍ جبهې په نوم د دې ډلې وسلوال د خپل برید ویډیو هم په خپله کړې او د طالبانو له تعقیبه نیولې تر وژلو پورې جریان یې ثبت کړی دی. فعالانو اندېښنه ښودلې چې داسې نه شي د طالبانو اوسني سیاستونه ورته بریدونه زیات کړي او افغانستان یوې بلې خونړۍ جګړې ته داخل نه شي. د آزادۍ په نوم جبهه له 2.5 کال راهیسې افغانستان کې فعاله ده او ادعا لري چې د افغان پخوانیو ځواکونو برجسته غړي ورسره د طالبانو په خلاف جنګیږي. او په همدې سره نو د نن اومې ورځ لمن عمران غاړم تر بلې اونۍ مو له نوې زاویې د مسایلو له شننې سره پر خدای سپارم.
انتظار کی بلا